وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو په دې یو ساته خبرونه کې مزنوري نوري حرکت کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او له افغان ولسمشر سره د هغه د لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي دي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د هغه په وینا باید لومړی په دې برخه کې یو تفاهم رامنځته شي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نن یو خبریال او یو حکومت پلاوه قبایلي مشر ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان مرکز دوشنبې ته ورسید. مخکې دې چې د دې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شارف د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د چین مرستیال ولسمشر د افغان چارواکو سره د خبر لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوی ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي، او په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل سو. د خبرونو تفصیل. د چین د جمهور رئیس مرستیال لی وان چاو د افغان چارواکو سره د خبر لپاره کابل ته راغلی دی. ولسمشر غنی له شاغلی چاو سره د تفاهم لیکونو په وی غونډه کې ګډون وکړ، او وی ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. شاغلی غنی ویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکی امنیت، ټولنیز امنیت او ټولنیز پانګ په برخه کې مهم دی. په دې غونډه کې د چین د ولسمشر لومړی مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو شو اړیکو یادونه وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوی ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د وسلوال طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای سي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
سندستګي بی مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه، مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن. این امو صلح جامع و پایدار که ما به دنبالش هستیم او را خدشدار میکنه.
راپور نوای چه یو شمیر وسلوال طالبان د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور څخه جلاسه وی، او خپل ځانته د ملا محمد رسول په نوم نوی مشر ټاکلی دی. د جوانان اندیشوران په نوم د ځوانانو یو ټولنی لافان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په حکومتي چارو کې د ځوانانو ونډې ته لازم پاملرنه وکړي. یا ځوانان چې نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال دا څرګندونه کولی ول چې افغان ځوانانو ته باید د سولې د بهیر او حکومتولۍ په برخه کې لازم پاملرنه وسی. د یادی ټولنی مسؤل علی فایز ول چې دا مهال ګڼ شمېر ځوانان په هیواد کې د بیروزګاری لامل له هیواد څخه وتلو ته مخه کړې ده. په دا غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین د هیواد په چارو کې د ځوانانو رول مهم وباله، او زیاته کړې چې افغان ځوانان د دې پر ځای چې بهر ته ولاړ سي باید خپل انرژي په خپل هیواد کې ولګوي. او په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل سو. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیالي جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ پرانستلو پر مهال ویل چې په یاد انسټیټیوټ سره باید تر یو حده د افغان معلولینو ستونزې راکمې سي. اغلی افغان زیاته کړه چې له یاد انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو موسسه هم تخنیکي مرسته وکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د لسو جګړو له امله څه باندې یو میلیون کسان معلول سوي چې د ژوند په چارو کې د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تاجکستان ته ورسید. جان کیری د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په سفر دی چې تاجکستان یې څلورم یو دی. مخکې تر دې چې جان کیری د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د تړلو دروازو تر شا خبري وکړي، د وویل چې واشنگتن د تاجکستان امنیت ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل موږ دواړه د افغانستان امنیت ته او د سرحد امنیت ته اندېښمن یو، همدارس د مخدر موادو او تروریزم ته اندېښنه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دوشنبه شهر کې تر خبرو وروسته ترکمنستان ته ولاړ شي، او په دې ډول به د منځنۍ اسیا سفر پای ته ورسیږي. د اکشن به پوره جانکاري په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو شپږ واړو وزیرانو د څرګند کړه چې دوی غواړي په خپلو کې همکاري زیات کړي او د تروریستي ضد هڅو مخه ونیسي. یو وسوال د پاکستان خیبر پښتونخوا کې یو خبريال ووشه. پولیس وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډېر اسماعیل خان کې ډزې وشوې او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبريال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمې چاودنې بیا یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن ووشه. دا بم په باجوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري هغه وخت به چاودېده چې ملک محمد جونوس په موټر کې سفر کاوه. په باجوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یو مسؤل په وینا له ملک محمد یونس سره په موټر کې د هغه دوه سامان هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنټر فیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شبي تړون له مخې پیل کړي دي. د جولای په میاشت کې د شبي تړون له مخې به پر ایران لګیدلې بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کیږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. د ایران د اټومي چارو د مسؤل علي اکبر صالحي په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د تیر ورځ د ټوکیو د سفر پر مهال وویل موږ په ډېر قوت د اضافي سنټر فیوزونو د ماشینونو د لرې کېدو هڅې پیل کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف بریتانیا ته رسیدلی دی. دی به هلته له سر اعظم ډیویډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري. له لندنه به نظربایف فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړي. تمه ده چې په دې دواړو هیوادو کې به د قزاقستان ولسمشر له سوداګرو سره وګوري. قزاقستان چې ډیر تیل لري د تیلو د بیو له ټیټېدو سره او په روسیې او چین کې چې عمده اقتصادي همکاران دي د اقتصادي ودې له کمزورتیا سره د یوې اقتصادي تګلارې د موندلو له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف په پاریس کې یو لړ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. عراقي سیاستوال احمد چلبی وفات شو. چلبی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی و د یو ابیا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. چلبی د عراق د پارلمان د اقتصادي کمیټې مشري کوله. د همدې کمیټې مرستیال وویل چې چلبی نن په بغداد کې په خپل کور کې وفات شو. وروسته تر دې چې په 2003 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، چلبی چې په بهر کې اوسېره عراق ته ستون شو او په عراق کې د صدام حسین د باس د ګوند د کمزوري کولو هڅې پیل کړې. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصاویر ښیي چې د روانې اونۍ په پیل کې د روسیې مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې په توغندي نه ده ویشتل شوې. د امریکایي چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وسمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویرونه اخیستي او ځکه د دوی په نظر ښایي یا په الوتکه کې دننه بم چاودلې وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلې وي. یو امریکایي مقام ان بی سی تلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه وه چې په نتیجه کې الوتکه په ډېره لوړه ارتفاع کې دړې وړې شوه، خو داسې هیڅ نښې نشانې نشته چې په توغندي به ویشتل شوي وي. د روسیې ایربس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لاره ولوېده. چارواکو ویلي چې دې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 212 پرلۍ او اووه کارکوونکي درلودل چې یو یې هم ژوندی نه دی پاتې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم د خبرونو او ځینې نور خبرونو البته ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د چین د جمهور رئیس له لومړي مرستیال سره د درې تفاهم لیکونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي.
دولت چین 500 میلیون یوان که تقریبا معادل 79 میلیون دلار میشه برای اعمار 10,000 مسکن قابل استطاعت به ما کمک میکنه.
چین چه د افغانستان په بیا رغونه کې په خپل رول سربېره د غرض د سولې په پروسه کې هم رول لوبولای دی. په دې برخه کې نور څه زیات کولای شي؟
چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، کولی شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
خو پاکستانی چارواکو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ښودلی و، اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اوس وخت مناسب نه دی چې پاکستان په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي.
افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپله دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
په ننګرهار کې د لوجستیکي شرکتونو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د لوی او مهمو قراردادونو د طلبې له دوی څخه پټه ساتل شوې ده.
اول خو موږ چا دیننه نه پریښودلو چې لیواته داخل شو، کله چې به داخل شولو هغه یو څه بانی وکړل.
غرض خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف لټه کې 219 پروګرامونه هم درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر نن د چین له د جمهور رئیس له لومړی مرستیال سره له خبرو وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د دریو تفاهم لاسلیکونو د لاسلیکېدو خبر ورکړ. افغان ولسمشر نن په کابل کې د چین د جمهور رئیس له لومړی مرستیال لین وان چاو سره خبرې وکړې. خغلی غنی وویل چې دغه تفاهم لیکونه د افغانانو د فزیکی امنیت، ټولنیز امنیت او ټولنیز پانګې په برخه کې دي. زموږ همکار اجمل تورمان دا غونډه تعقیب کړې، هم د شی بر سره د کابل په استډیو کې دی. تورمان صاحب، کده په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله نوري سپتاسي او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول. سره له څنګه چې تاسو ویل، د چین د جمهور رئیس مرسیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. ولسمشر غنی له خاغلی چاو سره د تفاهم لیکونو په یوه غونډه کې ګډون وکړ او وی ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. خاغلی غنی وویل لومړی تفاهم لیک زموږ د فزیکی امنیت په برخه کې دی، او کوم ماشین آلات چې چین هیواد له موږ سره مرسته کوي دا به د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره ډېر مرسته وکړي. خغلی غنی د بل تفاهم لیک پاړه ویل چې چین هیواد غواړي په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به چاته ورکړل کیږي؟ خغلی غنی وویل
امروز
دی وی نن موږ د دې شاهدان یو چې د چین دولت د 900 میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړوي، چې دا کورونه به په اول قدم کې د ملي پولیسو، اردو او امنیت د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کیږي. خاغلی غنی وویل چې په دوهم قدم کې به دا کورونه نور حکومتي منصبینو او مامورینو ته ورکړل شي. ولسمشر دغه شان دریم سند د ټولنیزې پانګې په اړه یاد کړ چې له مخې به د پوهنې او لوړو زده کړو په ځانګړي ډول چین ته د زده کړو لپاره د افغان محصلانو د لیږلو په برخه کې وي. دغه شان د چین د ولسمشر لومړی مرستیال لین وان چاو هم په لنډ ډول خبرې وکړې او له افغان حکومت او خلک سره د خپل حکومت د خو اړیکو یادونه وکړه. تر دې وروسته د غونډې پای اعلان شو او خبريالانو ته د پښتون کولو موقع هم ورنکړل شو. خو تر دې د مخه وي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نو واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویلي ول چې ټاکل شوی د چین د جمهور رئیس مستیال ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله او یو شمېر نور افغان چارواکو سره خبرې وکړي. سرچینې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریز اړیکو پیاوړي کول او دغه شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول په ځانګړي ډول د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب د دغو لیدنو اصلي بحث دی. بله نوري صاحب.
بله تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. په دې اړه به بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د چین مرستیال جمهور رئیس په کابل کې د خبرو لپاره راغلی دی. دغه راز چین چې له افغانستان په بیا رغونه کې یو څه رول لوبولی دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په وروستیو کې اغیزمن رول لوبولی دی. د چین اورمچی ښار په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو تر منځ د خبرو کوربه و. افغان څېړونکی احمد سعیدی وایي چې چین په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. د ده په وینا هغه اړیکه چې چین له پاکستان سره لري کولی شي چې پر هغه هیواد فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته انکېنوي. له ښاغلي احمد سعیدی سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې یې د چین د ونډې په اړه ترې پوښتنې دي.
چین اقتصادي قدرت، سیاسي قدرت او نظامي قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نژدی اړیکې لري، یو مطرح مملکت ده په جان کې. بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کولی شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
سعیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته ستدي دي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامي پلوه کوم کومکونه کولی شي له افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغو سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د دا لارې په آسیا میانې کې، تجارتي لارې په آسیا میانې کې خلاص وي، روابط د پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقمند نه دی، زیاتر په اقتصادي مسایلو کې علاقمند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونو، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټول نو موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له روابط دوه مملکتونو په منځ.
او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست کوي چې درست استفاده وکړي چې افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی و چې کابل ته د چین د مرستیال جمهور رئیس د سفر او دغه راز د چین د افغانستان د سولې په برخه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکاو. پاکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیرته پیلولو ټینګار کړی او په دې لړ کې د خپلې مرستې یادونه کړې، په دې وروستیو کې له دې خبرې بیرته په شا شوی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. که څه هم نوموړی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټولو لنډ او خلار خبرې اترې دي، خو د دې تر څنګ دی وایي چې د ګټورو خبرو لپاره باید دواړه افغان خواوې همغږي او یوې موافقې ته ورسیږي. عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګړندي کېدو ټینګار کړی و او له خپلې خواوې هم په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی و. د عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق په رپورټ کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نوشریف سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد په کوربتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوه. دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده. دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسب وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو حاضر دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، خو په ځواب کې بیا افغان دولت ویلي وو لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او ملاتړ دې لاس واخلي. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لنډه لار بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د هېواد جګپوړي چارواکي په دې اړه د نامناسب خبره کړې. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دغو څرګندونو علت څه دی او په څه دلیل کړي، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل.
زما نظر د سرتاج عزیز د بیان په اړه باندې دا دی چې د افغانستان د حکومت د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا د هغې خواهش دی، او هغې کې مهم دا دی چې هغوی غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي. که چېرې پاکستان غواړي چې په سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي، خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز شریف دا خبره کړې ده چې دوی د پاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغوی ګامونه واخلي. نو زما نظر دا دی چې د پاکستان په خپل خپل چې کوم دریځ د باندې ټینګ ولاړ دي، نه غواړي چې د طالبانو خلاف دوی ګامونه واخلي. لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپله دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د څرګندونې ترغې سورزی وروسته کړي چې صدر اعظم نواز شریف د تیرې میاشت په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم اوزپي او هم خبرو ته کینوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 چپه اوریدلی شي. او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اجمل تورمان د ټول ورسپانو پانی اړولي او مهم ټکی راوړوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د طالبانو د بیلی شوی ډلې د مشر پتوګه د ملا رسول د ټاکلو پاړه مطالب خبره کړی دی. سرخط ورځ پاڼې د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځ پاڼې ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوی مشر ټاکلی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر لمړینې وروسته ښکاره کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو هله زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شوه. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قومندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادالله د لومړي مرستیال او شیر محمد منصور د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د ډلې مخالفو قومندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. سرنوشت د لویدیځو رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوشت دغه شان د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوي مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي ملا محمد رسول د فرا ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والي و. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قوله لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلي دي. ویسا دغه شان د سولې د عالي شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوي مشر په توګه وټاکه، خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو، قومندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
د ملي یووالي حکومت چې د فساد په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده په دې وروستیو کې په ځینو شوو لویو قراردادونو له سره غور کړی او ځینې هم لغوه کړي دي. په ننګرهار کې هم د لوجستیکي شرکتونو مسؤلینو ادعا کړې ده چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه پټه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو څېړنیز راپور برابر کړی دی.
کله یوې خوا د ملي وحدت حکومت په قراردادونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غږ پورته کړی، خو له بلې خوا د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي لا هم په ننګرهار کې لوی قراردادونه د منصفانه داوطلبۍ پرته په پټه هغو شرکتونو ته ورکړل شوي چې پخوا یې هم یاد قراردادونه ورسره وو. د دغو شرکتونو استازي وایي په دې ولایت کې اقتصادي مافیا دومره غښتلې ده چې د 301 سرحدي لیوه، امنیت قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون د ډوډۍ قراردادونو د داوطلبۍ اعلان له شرکتونو څخه پټ ساتل شوی. دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره هغه ورځپاڼې له ځان سره راوړې وې چې د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوې وې. که څه هم د دې ورځپاڼو تاریخونه جدا دي، خو په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي، په یوه کې اعلان خپور شوی او په بل کې اعلان نه دی خپور شوی. د شفی زرګر شرکت استازه اسرائیل وایي دوی ته هغه ورځپاڼې ورکړل شوې وې چې په هغه کې اعلان نه و خپور شوی. دی وایي کله چې د شخصي روابطو له لارې خبرېږي سرحدي لیوا ته ځي، هغوی ترې عریضې نه دي اخیستې چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي.
دغه قراردادونه چې لیوا ده پکې او امنیه قومندانۍ ده او د ننګرهار پوهنتون دي، دا خو یو دوه اخبار چاپ کړي دي چې په درویشتمه ګڼه کې دوه درویشتمه ګڼې چاپ کړي چې په یوه ګڼه کې اعلان نشر کړی دی او هغه بازار سره پټه ساتلې او دغه بله ګڼه چې دای بازار ته استلې ده. کله چې موږ د دې سپیناوي دپاره لاړو چې ولې موږ ته دا حق نه کړل شو چې موږ په داوطلبۍ کې اشتراک وکړو، اول خو موږ چا دیننه نه پریښودلو چې لیوا ته داخل شو. کله چې بیا داخل شولو هغوی یو څه بانې وکړلې چې هغه قومندان صاحب نشته دی او هغه جنگ ته تللی دی، چین ته صلاحیت هغه لري، موږ دونه صلاحیت نه لرو چې چا ته افر ورکړو.
محمد یعقوب چې د ساحل عثمان لوجستیکي شرکت مشر دی هم دا خبره کوي. نوموړی وایي په دې داوطلبۍ کې یوازې هغو شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د یوه کس پورې اړه لري او پخوا هم ورسره دا قراردادونه موجود وو.
دا قراردادونه چې شوي په لیوا کې مثلا یا په قومندانۍ کې او یا د پوهنتون د ډوډۍ قرارداد دی، په دغه قراردادونو کې د یو شخص لاس دی پر اوس کالم دا یو شخص سره اوسه کالم دې شخص غوښتو چې دا قراردادونه یو ځان دپاره واخلي خو هماغه شرکتونو ته یې په لیوا کې اجازه ورکړ شو چې د یو شخص پورې مربوط و.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي لیوا اداري مرستیال ذبیح الله قضیزاده بیا دا تورونه بې بنسټه بولي چې ګوندې دوی د چا عریضه نه ده اخیستې. دی وایي د دې قراردادونو د داوطلبۍ اعلان یې د ننګرهار په ملي ورځپاڼو کې خپور کړی او بیرته ورته د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اعلان د خپرېدو ډاډ ورکړی.
څه چې دوی دا چې کوي چې ورېزې مو نه دي هغه زموږ دروازه ده چا په خلاصه ده خو دوی په داسې ورځ باندې ریزې راوړي چې هغه ورځ د قرارداد ورځ خلاصه وه ختمه وه قانونن دغه ریزې مونږ نه شوې اخیستې په دې خاطر مونږ ارزې ونه اخیستې ځکه مونږ جریان د جلسه کې وو چې مونږ ته دوی مخابره وشوه چې داسې کوي دا خلک راغلي ریزې راوړي مونږ د اعلان په خاطر هم اطلاعاتو کلتور ته مکتوب لېږلی دی هغوی دا زموږ اعلان نشر کړی دی او په ورځپاڼه کې بیرته مونږ ته اطمینان راکړی اطمینان د هغوی د اطمینان پاسه چې هغه په دوسیه کې موجود دی نور چې دا هلته کوم اخبار کې نه دی چاپ شوی هغه هغې نه مونږ خبر نه وو چې هغه د چا وظیفه ده او چا کار دی مونږ ته مونږ ته اطمینان راکړ شوی رسمان.
د اطلاعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې مدیر مسؤل سالق قصبوال دا مني چې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي دي خو نوموړی وایي دا قصدي عمل نه دی بلکې سهوه ترېنه شوې ده.
دغه اعلانونو کار د بل سړي د مستقلانه توګه باندې هغه کار کوي او اعلانونه همغه سړي ته اعلان شوبې ته سپاري هغه مونږ ته راوړي مونږ یې چاپو دغه دا زمونږ تېروتنه ده. دا اعلاناتو پورې هیڅ ارتباط نه لري دغه دا هغه سړي چې درویشتمه ګڼه یو ځل نشر شوې ده بیا دوم ځلې بیا څلېرویشتمه ګڼه ده په څلېرویشتمه ګڼه کې په لومړي مخ کې تېروتنه شوې نور د ورځپاڼې په تاریخ کې هم سره توپیر لري په دغه کې په دویم مخ کې درېیم مخ کې څلورم مخ کې دا سره توپیر لري.
خو اعتراض کوونکی محمد اسماعیل وایي په دومره موده کې سهوانه کیږي ولې هغه ګڼه ورځپاڼه دوه ځلې چاپیږي چې په هغه کې د ننګرهار مهم د سترو قراردادونو اعلانونه خپریږي.
کله چې داسې یوه غلطي کیږي او دوی د ورځپاڼې والا بیا دا خبره کوي چې موږ نه غلطي شوې ده هیڅ کلم غلطي نه کیږي خو چې کله د ننګرهار هغه غټ غټ قراردادونه هغه مهم قراردادونه چې په هغه کې د غټو خلکو لاس دی چې هغه ټول ننګرهار پیژني او په ټول ننګرهار چې پاره کم ته دی په پزور واقعي دی او کدي دولت پاغه ده ځان پیژندل دي هغه د لیوا کرا ده د تقریبا 200 میلیونه ترسيږي وامد سي 2.5 میلیونه دي کومندانې کرا ده د هندسې دي پانتون نور یو وخت هم نغرتيږي په کلونو کلونو پکې غلطي نه رځي خو چې کله دومره غړ کرا ده دونه نشر تسپارل کیږي په دې ورځ به دوی پلمه ده چې مونږ غلط شوی او دغه اخبار چې مونږ غلط شوی نو چې کله غلطيږي دغه اعلان باید د تاریخ چینج شي ورته دا تاریخ باید چینج د لیوا مسولیت دی ځکه چې دا خو دولت ته سپما کیږي دولت ته ګټه رسیږي.
دوی وایي کله چې د قراردادي شرکتونو استازو اړوندو ادارو ته شکایتونه ورکړل نامعلومه کسانو لخوا ورته د مرګ واخونه شوي او ورته ویل شوي چې د دې قراردادونو په ترلاسه کولو پریمانه پیسې مصرف کړي او کچېرې دا قرارداد بیرته راګرځي دوی به حساب ورکوي. په دې ورځپاڼه کې یوازې د سرحدي لیوا قرارداد مسله نه ده بلکه د امنیت قومندانۍ او د ننګرهار په هنتون قرارداد هم په همدې ورځ باندې کې خپور شوی چې د شرکتونو د مسولینو په خبره پرته د یو کس نور شرکتونو ترې نه خبره پاتې شوی. دوی وایي کچېرې دا د طلبي لسره کېږي دوی تیار دي چې لګټون کې شرکت نه پټیټه بیا دغه قراردادونه ونیسي.
و امر چې په ننګرهار کې د لوجستیکي شرکتونو مسولین دا کوي چې په دې ولایت کې د لوی او مهمو قراردادونو د طلبي له دوی څخه ام پټه شوې ده او اوس هم کابل ته ځو چیرې چې د کرکټ شپږیز تورنمنت پیل شوې دی. نن دوه ټیمونو سیالي کوله. همدا شیبه یوسف خان زدران را سره د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ چې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې لوب شروع شوی دی څنګه ده نتیجه.
بلې ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو ویل په کار دی چې دا ټورنمنت د شپږیزو په نامه چې یادیږي هر کال ترسره کیږي سکالې دریم پړاو دی. د دې سیالیو رسمي پرانیست غونډه تیر ماښام په کابل کې ترسره شوه چې ګڼو هیوادوالو پکې ګډون کړی وو. اما نن د دې لوبې پرانیستې لوبې وې چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي نن هم همداسې وو. لومړی لوبه د بند امیر خمارانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وه چې د دې لوبې لومړی بیټنګ بند امیر خمارانو وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابل اسرائیل ټیم ته د یو سلو شپږ څلوېښتو منډو ټارګیټ ورکو چې په دې کې ښه لوبې تر ټولو ډېرې منډې نورالحق کړې وې، درې څلوېښت، ورپسې د ملي ټیم پخواني کپتان محمد نبی ساحل اووه دېرش منډې کړې وې. اما هغه ټارګیټ چې دوی مس عینک اتلانو ته ورکړی و، دوی تر بیا دفاع ونه شوه کړی، ځکه چې د مس عینک اتلان وتوانېدل چې مخکې له دې چې شل اورونه پوره کړي بلکې په نولسم اور کې ټاکلی هدف پوره کړو. او په دوی کې بیا ګلبدین نایب چې د ملي ټیم لوبغاړی د ښې منډې وکړې، ټولو ډېرې دوه شپېته منډې جوړې کړې او نسوځېدلی پاتې شو. دویمه لوبه هم روانه ده، دا لوبه دویم بله
مهرباني دوم لوبم روانه ده، نتیجه به ان شاء الله وروسته
ورسره دویم لوبه د اوردونکو لپاره ویل غواړم صرف د مونهنګانو او سپینغر بازانو ترمنځ ده، دا لوبه نتیج به هم لوردونکو سره په ورسته شی بوک شریکو. تاسو
نه مننه د غسیلې لس ورځې دوام کوي، بیا اوردونکو به هروم رو له نتایجو خبرو. او اوس احمد شبرته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو نن له ولسمشر غنی سره وکتل او درې تفاهم لیکونه یې لاسلیک کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات شاید د سولې هڅې اغیزمنې کړي. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر د مول ولسمشر سره د دوشنبې په شار کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان هم د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت په ساتلو په برخه کې همکاري ته ژمن دی. او بیا وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبریال وواژه. همداراز یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن په پاکستان کې وسلوال وواژه.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د آسیا پراختیایي بانک د خپل مرستو په دوام له دې هیواد سره د 855 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې به د افغانستان د زیربنای پروژو، برېښنا او خصوصي سکتور په برخو کې ولګول سي.
د آسیا پراختیایي بانک یو ځل بیا د افغان حکومت سره د 855 میلیونه ډالرو په اندازه د مرستې ژمنه وکړه.
شاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د آسیا پراختیایي بانک یو له غستورو مرسته کوونکو بانکونو څخه دی چې له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدلو ټولنې مسؤلین وایي چې د افغانستان 80% غالۍ د پاکستان لخوا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. په شمال کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر ستار بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې 90% غالۍ چې په افغانستان کې اوبدل کیږي به له مالیې او ټیکس ورکولو پاکستان ته د وینځلو او پروسس په بهانه صادریږي، او له هغه ځای بیا امریکا، فنلند، جرمني او یو شمېر نور بازارونو ته د پاکستان په نوم یا مارک استول کیږي. شاغلی بیگزاد وای افغانستان لدې درکه په میاشت کې 9.5 میلیونه ډالر زیان ویني. بیگزاد وای په کال کې 21 میلیونه متر مکعب غالی په افغانستان کې تولیدیږي چې لدې جملې نه 15.8000 متر مکعب د شمال د 9 ولایتونو تولیدات دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې عملداري ریاست مسؤلین وای چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د منو حاصلات 25% ډیر سوي دي. د دې ولایت د کرنې عملداري رئیس فضل عمر ازادي راډیو ته ویل سره لدې چې په دې ولایت کې د منو حاصلات ډیر سوي، خو سوداګر د بازار مندني په برخه کې لستونز سره مخ دي. شاغلی عمر وای لدې وړاندې د دې ولایت زیات اندازه منې پاکستان ته صادرېدلې چې اوس د هغه هیواد لخوا په منو باندې ټیکس ډیر سوي او سوداګر دې ته زړه نشو کوي چې هغه هیواد ته منې یوسي. عمر وای سره لدې چې اوس هم یو اندازه منې هند او پاکستان ته صادرېږي، خو باید دولت په دې برخه کې ورسره پر همکاري وکړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني، یو یورو یو او افغاني او یاپله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني شل پله، یو سودریال 12 افغاني 15 پله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 15 پله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغاني.
ازادي رادیو لوونه ترو
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده دا سړې څوک ته ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي
د انصاف په لټه کې
نوم می عجیب احمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ ولسوالۍ ماشنده يم سه
حاجی سه کداره ته وای چې ستونزه مو څه ده
زما زو در معلومین ولایت لوګر نه فارغ شوې ده په 1900 کال کې سه د عبدل تراجی ریاست محترم معرف د ته موافقه ورکړي او چې د تراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ چې ده خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس دا دواړه د ته مقصد ده په اینو آن سه په قلم پردازی کوي له دې څه نه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکړي که نن سبا دا مشکلات حل کېږي آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي څارنوالي سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده دا سړی د دې وطن نه ده د دې خاورې نه ده دا تاریخ د تشکیلې د دې نه لري څه جرم لري څه مشکل ده او دا جرم یې ده چې مثال که دا په وطن ته راشي دا خپل وطن کې خدمت وکړي دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسیله کې معرفي کوي له دې له وجې نه چې زما خیانت اشکار نه شي د دې له وجې نه زما زمن په وظیفه نه اخلي سي ټوله معرف کوله پرسونل په دې باندې خبر ده خو ما په داسې په شکایت ګویام دې ته نه دی ویلی ډېر په انسانیت ډېر په پسته خوله زما زوی تللی ده له دوی نه مقصد ده موافقه راولی ده دوی ورسره موافقه کړی ده ریاست د معرف دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی خو په قلم کې داسې یو څه کړی داسې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده مقصد ځان خلاص کړی ده داسې کسان یې له ګردیز نه صیب راوړی ده د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده دا مستند صیب داسې او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده ولې د خلکو حقوق خوري چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې دا خلک مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي بل کوي بل کوي چې دوی وظیفې ته نه ورکوي دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووایي دی مثال هر شی چې د دې نه شي دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مسایده وي صاحب
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی بانې کوي
درې واړې صاحب درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده ریاست ته مې وړی ده همده مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لېږلی ده ورته ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسړیه دا زما زوی څه کار وکړي خو دا 14-15 کاله الزامات ایستلی ده ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي ما سره په موټر کې سپار شوی ده ما په ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم مثال خو دا حکومت داسې ده تشکیلات داسې ده د تشکیلات مې به راغلی که تشکیلات راشي اول د تاسو ورځې شاملوم صاحب همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې ریاست پورې تتللی د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معرف نه ده خو د دوی موافق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معرف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد ده څه وکړي تماس ونیسي چې دا یې څارنوالي ته معرفي کړي صاحب
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالي وي د فساد شتون ردوي اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کېدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغ وي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی، او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله ز پټول ولسوالۍ کې ردو، ځکه ردو ما چې دی اورور کار چیرته ونسی، بیا غا همدغه لاند لار دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور کې پوری کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لار به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه وسي، خو قانوني مشکلات به په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونسي، وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پوری کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي، اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیری ساعته خلاص وي، او په زمن کې موږ سره په تماس کې سي، موږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوئ په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي، وایي چې نه مقرري، په درې کالونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم، وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده، ځکه چې موږ هر کال بستونه لرو، بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، بیا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي، کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته، کېدای شي داسې مشکلات په کې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي، زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړم.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو، او د حواري لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولیکئ. 0992 83 90 40، بیا ځلی 0992 83 90 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله داونه مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نامنه په اړه دی. البته د یادونه دي چې داونه د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښیدي، او دغه ولایت په دینو برخو کې د ورستیو نامنه څخه شکایتونه کړی دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی، و اوریدونکو په شخ پیل کوي ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ جزاه کسه معلم قدیم خبره کومه. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ جزاه خلک ډېر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي، او په ټوله پسلونه یې په دغه ډېسیانو چې د کمپاین ورته راغورځي
او تر غرض یې د اوانونه او دغه واته پوسټې ټول راټولې سوي دي چې سمسلاخ دي او کم کوشت دي او سګزای دي او خرابه ده او کنجاک دي کښته ګرځي دي کښته دي ازاک دي دا ټول پوسټې راټولې سوي دي د صالح خان په وطاک نه نوتلې دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کوي نه شي کوي وروره بالا خراب طالبان متناسب بالا ده دي او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نشته دا نقشه دي بالا په شکرانه کې پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کوي نه شي کوي موږ درې جمهور ساته دا دي چې دغه یادې د خپل پوسټې دا ودانې پوسټې چې په وسره کې دي یادې پوري باندې د یلمند ورو پر غاړه دي او یادې و سره وځي سم دم جنگ دي وسره کې طالبان دي سی واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي ګرمندان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی و چې نک ما شو په لید دا ټول د شام شي مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبوالای شي اغه وڅ ولا بیا چې ان کې پاته دي وروره وس لوې ولو کې نه پېږی ته کام پر کوي نو زموږ دغه لوړ مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې وکځان دي د رئیس جمهور وکي د مشران دي وروره وکي چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار بدر دي وروره ټکول ټکول دي وسلام
بل السلام علیکم زه اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه وځ دادی پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جانه زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کوي په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او د سلوال طالبان د داشه سره روان دي او ولایت خبره ولاړ ده نو موږ چیرې ولاړ سره سره ژمې السلام علیکم او پیغام وصف بله سلام علیکم زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم وسلوال طالبان د چنجر سیمه ونیول وس پر بشرامه دی ورلسیوي ولایت ورغلی دي دا حکومت خپل پوسټ ورل کې دا څنګه کار دی او ملچانه په خلاص کړل او چارواکي دی وجل کې دغه ته دی تام نه کوي موږ د دولت صدا یې لده چې یا تر ژره دا سیمه بیرته د وسلوال طالبانو سره ونی شي سلام علیکم
زه سم دی د بابا جی سره خبرې کوم دا د بابا جی جنګ شروع دی وروره په لتا او په زرها مو کې پاتې دی په وطن کې ماسا پاتې دی ملي او دو مرمۍ راغورځي غټ مرمۍ راغورځي جنگ پر شورې دی دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي موږ ولې د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل افغانان لا نه توایي دا په زرها او کدو پاتې دی په وطن کې ماشراج د دوی هم باید څوک وکړي له خپل ګولې تر دا په لګي
وسلام السلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم زه خپل ولې د سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودرته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي وزداګړي کوم مشکل نشته امنیت دي کوم مشکلات چې وای امنیتي ځواکونه وتراله کوم مشکلات له منځه یو غوښتل دا واجی په سیمه کې جنگ شروع دی ډیر شدید جنگ د کندوز چند د علمن په سیمه باندې نه کوي ک نړیوال جمهور څخه موږ دا پیغام دی ک دوی د علمن سره مرسته کوي وښته مې چې ځواکونه راواسي ک ولادت سکوت وکي بیا هیڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز پر کان کې جنگ بمباري کې سیو عملی له فوجانو حکومت په خوځي خوښتي اول نه سره څه دي خپل توجه دغه ته مدګي ورکړي چې د علمن ولادت سکوت ونه کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الولی خاکسار د هلمند د مارجه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم ګوره پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا خو د دواړو په توپن راځي موږ په کورو کې مشتي وروره دا موږ پیغام مور مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام د ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه هوای خالد د هلمند لشکر ده تخصص په تماس کې ما ما ابوان حکومت څخه اله د اراده کې د لشکر ده خل ګو ده سبب دې د خل ګو سره مرسته وکي دې ته صح خال دې او سلام
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې لچارواک څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي لکه چې تاسو صبح هم پر راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرونی رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې سوې دي سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري په ورستیو کې د لشکرګا شرطه تیرمه د باباجی سیمه د تودو جګړو شاهد و دغلته د جګړو لکبل ځینې کورنۍ هم به ځای سوي دي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د به ځای سوي دستونزو پاړه سمور همکار اجمل ان د هلمند لوالي جنرال مرزا خان رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دوغه جګړو د اورستي حال پاړه پښتنه ځینې کړې ده په کړه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلود د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګا هغه ولسوالۍ د نادالیا ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې هېڅ نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراریو رپورټونه و. اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته کم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لنسزه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیاتو قسمت د مارجې قسمت نادالی او ګریش کې دوام لري. داس خاص مشکل سره موږ مخامخ نه
ولی سب دی بيزا شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګنشمیر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بيزا شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه ته دی داخلي بيزا شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوي
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې دښمن لوغو ځای فایرونه کول اندښنه کول هغه بيزا شوې دي څنګه ته مختلفه لرو خاص کوم کنه ورسو ان شاء الله او د سې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه افغان څوک له کارونا له ولسوالیونه له مرکز نه دی ځای شوی.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزو سره مخ یي عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نم کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګلی او شکایتونه مرامن سکیږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونزو سره مخ یي په ځنګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړی دا دغلت وس فیز وکونه لری چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او خپل قطعات لرو. ضرورت دي دوی لپاره نو موږ مرکز نه کومک وغوړو او کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نور مسایلو ژغیدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځای سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکبل بې ځای سوي دی. البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې لکبل زیانمن سوي دی او له دولت څخه مرسته غواړي. په ګټه به وغور.
السلام علیکم. محمد ولی مدیرمن ولایت می تماس ولای دی دا کالداری د شارواکو می دا غوښتنه د کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی. پاکستان هر شی باید ټول شی نه باندې دا ډیر ځانی ملک دی. غوښتنه می دا د شارواکو چې دا کالداری باندې شي.
هلو السلام علیکم. زه آزاد دی کارکونکو ته ټول نورانی کوم جمعانو نزرائیل در زابل دوالا خرمگان جو رسوالی اما خاکی افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارونا نست تاکلی در ما دا خبر از ایسی باید دا باچا مک باچا مک در بزر کری باید افغانستان جو تکار پیدا که مک کول افغانان در بزر مسافر جو نو اندوالان و افغانستان کسیم جا اندوالان نو کول نو جو خدای پامان.
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوم. کارونه دلته ناسته موږ د هغه لوړو مقاماتو ته ورسو چې د خټې ډېر ارزانه دي. توګه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کیږي. یو کارګر یو ورځ سل په نه پیدا کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نیمه نایز خبره کوم. عبدالرحمن میرزمه کاروبار نسته پیسې نسته داسې یو د در په در یو څنګه نه سم اجر راغلی یو داسې یو نسو کارا کی سار لاړ څو ورچو کو دی یو ماشان دغه سره راسو نه د ورور پیلرو نه د غړور پیلرو نه د سړی کریالرو ما د لوړپوړو چارواکو سره دا غوښتنه ده زمره و دغه ته دې له پنګونه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه لکه څنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ چا په دې اړه باندې معلومات نه دی کړی او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تړل شوی دی او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده باید چې دولت او لوړ پوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنګو د لاس بشتراګان راغلې درې بدره دي چې مې هم درالې صاحب نو دغه بشتراګان دلته کومک نه کوي د مجرینو سره کوي چا واسطه د لوړ شي ورکی که چا واسطه نه د لوړ هغه د نومري نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دوه غم وخوری دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم رحمتالله.
سلام دی د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرېږدم ورځ ازادي ته چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف په مسله او طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه دی لاس د ښو خلکو چې نه سرپناه لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي ټول سینه او بغل شوه اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي څوک یې نشته څوک یې نشته که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهدو او خلو او خپل وضعیتو ورسو په قرآن دې مې قسمې شي درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرته وي وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه او بغل دي ټوخی په ګاز دی والا نه دوا سنه درماسته نه ډاکټر نه هم شي دا پیغام دی ورودو ازیدې چې موږ غریب بیچارهګان خلګو یو په هیڅ چا منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دوی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا بدل شي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکي هلي او احترامات وړاندې کوم. روسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و پندستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي خودش په مرکز پادون کې اتل اسکورونه ویډر شوی دي او اکثریت کورونه دیوالونه هم نړیدلې دي همدارنګه د پندستان په عامه د سالې کې هم تر دېش متولې خپل کورونه نړیدلې دي باندې او کلیوال اسمو تغذیدلې سرکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوی دي اما متاسفانه د هندستان بازي رساله نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمو توګه کار نه کوي کام دیش غریګمټال او منډول رساله ته امکان لري چې په دغه رساله کې هم خلکو ته مالی او ځانګړي تلفات اوختي وي نو د هر حال مرکزی حکومت د ځوان داخله د چنه په هاته هندستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې ځانونه او د کور شې دي هغه سره د هغه ژوند خوالي توجه ته سره مرسته وشي. والسلام دې ته احترام.
ہلو السلام علیکم زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم مالی سره محترم علسی کې زلزله شوې ده ډېر خلکو د تعاون رسیدلې ده او کدا دولت حکومت دی باید مستحقین سره کومک وکړي د سن شي چې کومک برا شي کو به سړي بورانی او پیسې به بل سړي جب کېږي دا زما یو خواهش دی. والسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زمزله کې کچه کورونه د چاتا ټول چاودېدلې دي او غرو کې واوره سوي ده ډېر زیاته یخنی ده خلک له کورو وتلې دي باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي په دې اړه سالي ډېر مضبوط دي کچه میلې ټولې تللې دي او مالی تاوانونه هم زیاته وکړي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم عزت الله من عالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالی نه دلته چې کوم زلزله شوې تقریبا ټول کورونه د تګاب ولسوالی دي او خساره لیدلې ده دا یلته همدار دي چې دوره د مخه شدید باران شو او د کاپیسا ولایت د پګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه ښکار لیدل او په شاو خوا درې سو کور په بشپړ توګه باندې وړاندې شوې دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کور خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسېږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګنده وي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
با سلام و روز بخیر.